دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې باز پامیر ساحل او اسرار العالم مومند در سره اسرار العالم مومند به درته خبرونه وړاندې کوي او زه به درته د رپورټونو په برخه کې در سره يم. په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ناټو لار خلاصولو په ترڅ کې به قامی ګټې او نړیوال مسولیتونه په پام کې ساتل کیږي. د دې ترڅنګ یو بل خبر دا دی چې د مشال رادیو کارکونکي او تکړه ژورنالیست حسیب شهید تر وو ورځې په روغتون کې د اوسېدو مړه شوه او د هغه په اړه باندې به هم ځینې رپورټونه درته د ورځې په اوږدو کې وړاندې کوو. خو تر سره مخې ورځو اسرار العالم مومند ته د دې محل خبرونو لپاره
اول دو مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی ولسمشر آصف زرداری با په شیکاګو کې کیدونکې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي. د مشال ریډیو پیاوړی او تکړه خبریال حسیب شهید وفات شوی او د امریکا ایوانی نمائندگان د ایران ضد یو قرارداد پاس کړی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د ناټو مشر اندری فوغ راسموسن په بلنه په شیکاګو کې کیدونکې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره ځي. د پاکستان د بنو چارو وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د کابینې د دفاع کمیټې او کابینې دواړو په ګډه دغه بلنه منلې. خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر زرداری به د ناټو غونډې په څنګ کې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم لیده کاته کوي. د بنو چارو وزیر هنر بانیکر او سیکرټري جلیل عباس جیلانی به هم په دې وفد کې له پاکستان ولسمشر سره ځي. د مشال ریډیو پیاوړی همکار او تکړه خبریال حسیبه شهید چې تیر اونۍ د چیک جمهوریت په پراګ ښار کې په یو ټرافیکي حادثه کې زخمی شوی و پرون یې په هسپتال کې ساور کړه. 28 کلنې حسیبه شهید د دوه کاله وړاندې په پراګ کې د مشال ریډیو سره کار پیل کړ. خو تر هغې وړاندې یې 8 کاله د کابل نه د ازادي ریډیو لپاره د خبریالې په توګه کار کړی و. نوموړي د مشال ریډیو لپاره خپل بهترین خدمات وړاندې کړي وو.
انجلینا جولی تر لسو کلونو پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ښه نیت د سفیر په توګه د کډوالو د کمپونو سفر ترسره کړی. په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې درته د هغو څلورو میندو انځور درکوو چې د جګړو په بیلابیلو ښکېلو برخو کې زامن له لاسه ورکړي دي. پرونی ته مو زه حسیبه شهید هرکلی کوم.
حسیبه شهید یو زوی او یو لور تر شا پرې خودل. د مشال او ازادي ریډیو عمومي مشر اکبر یزید حسیبه شهید په مړینه خواشینی ښکاره کړي. د هغې کورنۍ او همکاران ته یې د تسلیت غوښتنه کړې ده. د پیښور په هیتاباد کې تیر ماښام د نامعلوم اړخه یو راکټ راپریوتی چې پکې د یو شخصي امنیتي کمپنۍ دوه سیکیورټي ګارډ جوبل شوي. د مشال ریډیو د خبریال مخې دا پیښه له کارخانو سره نږدې په صنعتي علاقه یا انډسټریل زون کې رامنځته شوې. له خبر ایجنسۍ سره نږدې د هیتاباد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د نامعلوم اړخه راکټې راپریوځي او دارنګ څو ورځې وړاندې په فیسکس کې هم دوه کسان په یو راکټي برید کې جوبل شوي وو. د پاکستان لکبلی سیمو سره تعلق لرونکو د پارلیماني غړو یو وفد د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړی. د دې وفد مشري د فاټا پارلیماني لیډر منیر خان اورگزی کوله. دوی غوښتنه وکړه چې په کبلی سیمو کې اوس د سکولونو کوم خراب حالت ته هغې ترې توجه ورکړی شي. په کبلی سیمو کې د یو میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي په جوړولو هم خبرې وشوې. د امریکا د مالیه وزارت په دوه کسانو بختګل او عبدالباقی باری باندې بندیزونه لګولي. په بختګل د کانی شبکې چلولو تور دی او په عبدالباقی تور دی چې طالبانو ته مالی مرستې ورکوي. دا ګام په دې غره سره اخیستل شوی چې دارنګ هغه ټول کسان د نړیوال مالیاتي نظام څخه کټ کړی شي څوک چې په افغانستان او پاکستان کې د روان تشدد او ترګرۍ تر شا لاس لري. د بختګل او عبدالباقی چې څومره هم امریکایي اساسي دي هغه منجمد کړی شوی دی. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په شیکاګو کې د ناټو کانفرنس وړاندې د اتوار په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کوي. د امریکا د قومي سلامتیا مشاور ټام ډونیلن پرون د زیارت په ورځ ویلي دا ملاقات د ناټو کانفرنس د تیاریانو په لړ کې دی. د ناټو په دې کانفرنس کې به افغان امنیتي سرتیرو ته په روان کال کې د امنیت د کنټرول سپارلو په پلان خبرې کیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په ناڅاپي دوره کابل ته ولاړې او هلته یې له خپل افغان سیال حامد کرزي سره داسې لوزنامه لاسلیک کړه چې له مخې به یې امریکا په 2014 کال کې د ناټو د جنگي پوځیانو د وتو وروسته تر لسو کالو پورې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. د امریکا ایوانی نمائندگان یو قرارداد پاس کړی چې پکې ویل شوی مخکې له دې چې ایران د اټومي وسلو جوړولو جوګه شي ضرور به منې کولی شي. څه باندې 400 نمائندگانو د دې په حق کې او یولس په مخالفت کې وټ واچو. د امریکا د ایوان یوې غړي روز لیتنن د بهرنیو چارو کمیټې ته په خپل وینا کې څه داسې ویل:
We must accelerate and expand our sanctions to compel the Iranians.
نو موري وای موږ لره پکار دي چې د ایران زد خپل بندیزونه تیز او پراخ کړو چې دا رنګ دغه هیواد په دې مجبور کړو چې په یقیني توګه او په ښکارا ډول خپل خطرناک پالیسي ختم کړي. دغه قرارداد د دې خبرې پخلی کوي چې د ایران د اټومي خطر د مخنیوي لپاره به دوی یوازې په بندیزونو تکیه نه کوي بلکې دوی سره نورې لارې هم شته. انتقاد کوونکي وایي کې دیشي دا قرارداد امریکا له ایران سره جنگ ته نږدې کړي. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند دروړول. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ناټو لار خلاصولو په ترڅ کې به قامی ګټې او نړیوال مسولیتونه په پام کې ساتي. د ناټو لار تړلو شپږ میاشتې وشوې. د کراچۍ پر بندر د ولاړو لاریو مالکان وایي د کروڑونو روپیو تاوان یې کړی دی.
د ډرایور تنخواګانې په مالکانو باندې راغلي دي، د کلینډر تنخواګانې پر راغلي دي، نور ګاډي چې ولاړو کوم د موبلینو د انجنو خرچې هغه په بیل راغلي دي. 10-15 لک په منځ کې فی ګاډي تاوان شوی.
د افغانستان ملي امنیت ادارې یو ځل بیا پاکستاني مدرسې تورې نکړې دي چې وسلوال روزي. لدی به هم خبر شي چې د افغانستان په روزګان ولایت کې ډیر ماشومان ناروغه شوي دي چې تراغي ورسته ناروغه شوي دي چې توتانی خوړلې دي. دا نور سره د اونیز خبرونه اقتصادي نړۍ به واوري لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ ترازو په پاکستان کې د خیبر پختونخوا چارواکي وايي په افغانستان کې میشت ناټو اتحاد له 48 هیوادونو جوړ دی او په دې توګه پر پاکستان نړیوالې ذمہواری دي چې باید په پام کې وساتل شي. چارواکي وايي له پاکستانه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د تړلو لارو د پرانیستو په اړه به اسلام آباد خپلې ګټې او نړیوالې ذمہواری دواړه په پام کې وساتي. په دې موضوع د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا لوړپوړو حکومتي چارواکو د ناټو د اکمالاتي لاري د بیا پرانیستلو په لړ کې ویلي دي چې ناټو یوازې یو هیواد نه بلکې 48 هیوادونه دي او پاکستان به کوشش کوي چې خپلې قامي ګټې هم په پام کې ونیسي او خپلې نړیوالې ذمہواری هم پوره کړي. هم د ناټو د اکمالاتي لاري د بیا پرانیستلو په لړ کې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي دي چې د ناټو د اکمالاتي لاري د بیا پرانیستلو په لړ کې به قامی ګټي په پام کې نیولې شي. څه زمون قامی ذمہ داری دي او څه بین الاقوامي، او مونږ له په دواړو کې توازن ساتل پکار دي. مونږ له قامی ګټي قربانول نه دي پکار، خو مونږ له بین الاقوامي ذمہ داری هم ترسره کول پکار دي. ناټو یوازې یو هیواد نه دی، دا تقریبا ټوله غربي نړۍ ده. او هم د ناټو د اکمالاتي لاري د بیا پرانیستلو په لړ کې د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د ناټو د رسد لاره دوی په یو اصولي توګه تړلې و، او کوم خلک چې اوس د دې لاري د بیا پرانیستلو په ضد مظاهره ترسره کوي دا غوي د خپل حکومت په دور کې د ناټو لاره خلاصه و او هغه وخت هیڅ قسمه مزاحمت نه کولو.
دا شل چې تا خدا بند کړې چاو، همنګ حکومت بند کړو، دا شمسی ایئرپورٹ چا ور کړو، زنګ حکومت واپس اخشته ده دا خبر کړي ده د ایم ایم ای حکومت کې نیکټرو سپلای ایم ایم ای حکومت کې شو دا داسنم ده دا شمشه ایرپورټم ایم ایم ای حکومت کې ملو شو او مو خو د خیره دومره زنګ مشر سنجار خان دا اعلان کړو چې مونږ مزمت تا کو مونږ به مزاحمت کو او دا مزاحمت ریټرن کې مونږ دا نیٹو سپلای بند کو شمشه ایرپورټ بند کو خپل خبرې په منلې اوس هغه سے فیصله مرکزی حکومت کوي اوټومیټیکلی مونږ به مرکزی حکومت چې فیصلو کې دا د مرکز خار
د یادونه وړل چې د ناټو اکمالاتي لاره هغه محل وتړلې شو کله چې شپږ میاشتې وړاندې د ناټو ځواکونو په سلاله پوسټې بریټ تر سره شو. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
په دې رپورت کې مو اوریدل چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو ګاډو پر مخ پاکستان له شپږو میاشتو راهیسې لارې تړلې دي. اوس دا لارې له همدې مودې راهیسې د کراچۍ په بندر کې چې کوم ګاډي ولاړ دي دا هم عملته په بندر باندې ولاړ دي او له هغه ځای نه د لاریو او د کنټینرونو مالکان وایي چې دوی په دې موده کې د کروڑونو روپیو تاوان کړی دی او ګاډي خراب شوی دي. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی له ترانسپورټرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ ښار شیرینجنا ټرمینل او د دې سره جوخت د سمندر په غاړه په زرګونو هغه تیل وړونکي ټینکرې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ولاړې دي. کومو به چې افغانستان کې میشت نیټو او ایساب ځواکونو ته تیل وړل. د ولاړو ټینکرو مالکان وایي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د دوی ګاډي په ولاړه ولاړه زنګ شوي، ټایرونه یې پړسېدلي او د دې ترڅنګ د ګاډو انجنونو کې هم د اوږدې مودې پورې د ودرېدو له امله خرابیانې راغلي دي. حاجي نیاز محمد افریدي دوه ټینکرې لري کومې چې د تیرو څه د پاسه شپږو میاشتو راهیسې د سمندر په غاړه په تیر شوي سړک ولاړې دي.
ډېر نقصان ورسېد، ګاډي ولاړ دي، د سمندر په غاړه ولاړې، زنګ یې وکړه ختم شو. سهار وی هم دیمه دوه دوه نیم لکه روپۍ پر یو ګاډي وسلګي. غټ نقصان دا دی چې ګاډي ولاړ دي، نقصان دا دی چې روان شي موږ هر قسم بغه کې کار بیا شي او چې ولاړې کنه ټیرم خراب شي، ریم هم خراب شي، ګاډي فوم خراب شي، غټ نقصان سره مخ شوي. پنځلس لکه نقصان ټول شو.
حاجی نیاز محمد افریدی زیاتوی د هغه زیان دی چې ګاډو ته د ودرېدو له کبله اوښتې دی. د هغه په خبره که دا ګاډي چلیدل نو نه یوازې په دومره اندازه د زیان څخه به بچ پاتې شوی وی، بلکې د لسو نه تر دولسو لکو روپو پورې به هر ګاډي ګټه هم کړې وی. د خیبر ایجنسی استوګن حاجی اکرم هم دوه ګاډي لري. هغه وایي هر ګاډي کې څورلس جوړې ټیرونه لګېدلي وي. د ټیرونو د یوې جوړې نرخ شپېته زره روپۍ دی. د هغه په وینا د شاوخوا پنځه زره ولاړو ټولو ګاډو ټایرونه د ودرېدو له امله د کاره وتلي دي. ترانسپورټرانو ته د اوښتې زیان په اړه نوموړی څه داسې وایي:
په دا کې ټیرونو تاوان شوی دی، کشتونه یې شل شوي، په د ډرایور تنخواګانې په مالکانو باندې راغلي دي، د کلینډر تنخواګانې په راغلي دي، نور ګاډي چې ولاړو کوم د موبلینو د انجنو خرچې هغه په بیل راغلي دي. نو کم از کم دا ټولو سره چې میلاو کې نو دس پندره لک په منځ کې فی ګاډي تاوان شوی دی. دا سره باندې چې نن به نیټو کولاو شي نن که نه، خو په دا منځ کې شپږ میاشتې ووتې او نیټو کولاو نه شوله، نو بس په هغه کې په دې منځ کې چې که نه بیا ډېرو ګاډو نه شي نه ورک شوي دي، ټیرونه ته ورک شوي دي، سټاپنه تورکی شوی دی. نو کم از کم دا شپږ میاشتې چې ګاډي ولاړو و میاشتې دغه کښتونه پشار شوی دی، تقریبا پنځه لک روپۍ خودم.
هغه زیاتوي نیټو ته د لارې د ناڅاپي بندیز له وجې په سلګونو ډک ګاډي د لارې څخه بیرته کراچۍ ته ستانه شوي وو چې یو پکې د هغه ګاډی هم وو. د هغه په وینا د ستنو شوو ګاډو مالکانو ته اضافي زیانونه اوښتې دي.
او بالکل بارډر ته رسېدلي وو، هغه دلته راوستل او دلته یې ودرول او بیا یې څو میاشتې ولاړو، بیا یې خالي کړل. اوس هغه خالي ولاړ دي، خو هغو ته هېڅ قسم موزه نه میلاو شوی، نو د مجبورۍ تیار دي، ځکه چې اوس دغه ګاډي چې که نه دا اوس هر سړي په ځان باندې شپېته اویا لکه روپۍ یو یو ګاډي باندې اخ شوي دي د کښتو. نو اوس هغه مطلب پاکستان په روټ کې چې که نه دا شپېته اویا لکه روپۍ خو دا یو ګاډی نه شي ګټلی، هغه خرچه به پنځه نیټو کې پوره کړه.
حاجی اکرم زیاتوي افغان ترانزیت او یا هم پاکستان کې دننه د تیلو په وړلو دوی ته اوښتې زیان نه پوره کیږي، ځکه چې په دې برخو کې کرایانې کمې او خرچې زیاتې دي. د هغه په وینا ټولو ترانسپورټرانو خپلو ولاړو ګاډو له رنګ روغن شروع کړی دی او اوس دې ته منتظر دي چې نیټو ته د تلو لپاره ورته وویل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ناټو لارې بندې دي او بیا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې ده چې پاکستان غواړي چې د هر ناټو ټانکر پر سر پنځه زره ډالره د ترانزیت فیس واخلي. وس ورسپانه دا هم لیکي چې پر همدې مسلې د واشنگتن او د اسلام آباد ترمنځ خبرې روانې دي. احمد شاه زمي د دې مقالې مهمه برخه دروړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان لخوا له امریکا سره په خبرو اترو کې برخه اخیستونکو استازو وړاندیز کړی چې د ناټو د هر ټانکر پر سر د دوی ته $15,000 ټیکس ورکړل شي. ورسپانه د پاکستان او امریکا د چارواکو له خولې لیکي د پیسو لانجه د دواړو خواو ترمنځ یو خند ګرځېدلی چې وروسته به شپږ میاشتې پس د ناټو ټینکرونه د پاکستان له لارې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو لپاره د ضرورت سامان رسول پیل کړي. چارواکو د نهې په ورځ ویلي وه چې د لارو پرانستلو پریکړه حتمي سوې ده، خو پر نورو تفصیلاتو خبرې اترې روانې دي. یو پاکستاني چارواکی وایي هر څه تیار دي خو اوس موږ د پیسو پر سر خبرې کوو. بلخوا بیا یو امریکایي چارواکی وایي چې امریکا پر هیڅ قیمت اتفاق نه دی کړی. د دواړو غاړو چارواکو ورسپانې ته د نوم نشدلو پر شرط ویلي چې تر بند دروازو شاته په خبرو اترو کې پاکستان دا وړاندیز وکړي چې د هر ټینکر پر سر دومره زیات ټیکس ځکه اخلي چې د زیانمن سو لارو د درنو غاړو له کبله د سړکونو ماتېدلو امنیتي چارو او د نوو ټیکسونو سر پوره کړي. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې دوی دا خبره هم په پام کې نیولې ده چې کچیر ناټو د منځنۍ آسیا لار د متبادل په توګه وکاروي نو تر دې دوه چنده خرڅ پر راځي. خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې دوی پاکستان ته د ترهګری په ضد جنگ په لړ کې د تیری لسیز پر مهال پارباو ډالر ورکړی دي او که دغه نوي انتظامات تر سره سول نو کېدای شي چې هغه پیسې نورې بندي کړل شي. ورسپانه لیکي پاکستان وایي چې د تیرو عملیاتو پر سر اوس هم پر امریکا $3 اربع پاتې دي، خو امریکا بیا دا پیسې $1.3 اربع شي. پاکستان په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو پر مخ د رسد لاره هغه وخت وتړل کله چې افغان پولیس سره نږدې د تیر کال نومبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په بمباری کې د پاکستان 40 پوځیان ووژل شول. پر دغه پیش امریکا خواشینی څرګنده کړه، خو پاکستان ورسره وغوښتل چې په رسمي توګه دې بخښنه وغواړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میز علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانونو خویده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
تاگی تنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو سی پختو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د پاکستان په قبایلی سیمو کې لمودې راهیسې قبایلی مشران وژل کیږي. ورسته پیښه د رواني میاشتې پر 11مه شوې وه چې پکې د مومندو یو مشر ملک دلاور خان ووژل شو. کارپوهان وایي دا د حکومت ذمہواري ده چې دولت ساتنه وکړي او بیا چې کوم کس ووژل شي نو باید د هغه وژونکي هم ونیول شي. د قبایلی سیمو مشران وایي په سیمه کې امن نشته او دا چې ټولې جرګې او جلسې ورانی شوې دي چې باید جوړ شي. په دې اړه د ګل ایاز دا راپورټ ورو
قسم د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د امن راوستو په موخه قبایلی لخکري او جرګې جوړې کړې، خو اکثره وخت دغه جرګو او لخکرو مشران د وسوالو لخوا په نخه کیږي. چې تازه پیښې د مئی په 11مه نیټه د مومن ایجنسۍ یو مشر ملک دلاور خان مومند په پیښور کې وژل وو. همدغه راز په نور قبایلی سیمو کې هم قبایلی مشران وژل شوي. مشال رډیو سره په خبرو کې یو قبایلی مشر د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې موجوده حالاتو کې څوک هم نشي کولی چې د امن خبرې ترې وکړي او یا د روغې جوړې لپاره هلې ځلې پیل کړي. د مومند یو ملک تاج محمد خان مومند د حکومت نه شکایت کوي چې مشرانو ته تحفظ نه ورکول کیږي او د دې له کبله به د پولیټیکل انتظامی هلې ځلې نیمګړې پاتې شي.
امن خو د دې خبره ماتل دی، امن خو بالکل تباه شوی دی. د دې خلکو د وجلې په خاطر باندې زمونږ په جنسو کې امن بالکل خراب شوی دی. دلته ورته تحفظ ورکړي او د ملکانې د 50% وایي او هلته ورته 1000 وایي دا ورکړي او دا د دې لپاره ورکړي چې د دې ملکان نه دی په جنسو کې دی، د خلکو څخه خپل کار دی او بل دا جنسي ټولې ورنشي. غواړي هغه د وړاندې شوو جلسو جوړول غواړي دی د دې ملکانو تحفظ دلته بندوستي له حقوق اوسېږي او پاټه تحفظ
ملک تاج محمد مومند وایي چې حکومت هیڅ قسمه پوښتنه نه کوي. د قبایلي سیمو سربیره په خیبر پښتونخوا کې امن لخکری جوړ شوی خو وسله وال د دې مشران هم په نخښه کوي. د قبایلي او د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر وایي په قبایلي سیمو کې د اتو کالو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان فوج دا معاملات حل نه کړل او عام ولس یې ورته مخامخ کړی دي.
سیکیورٹی پرووائڈ کول خود حکومت کار دے دا عام خلق کار نہ دے او بیا چ دارنگ خلق مری نو دا غوری دا تلانو نیول دا ہم دے حکومت ذمہ واری دا حکومت تش ورمخ کی بیا دے نور پر مکرم پری دی نو پدے رنگ نہ امن رات لے سی پدے علاقہ کی او نہ خلق جان حفاظت گنی.
دا ایاس وزیر پاو وینا روان روزو کی با پ قبائلی سمو کی حالت نور ہم کڑ کی چنشی. خود مومن ایجنسی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ رسول خان وزیر دریز لري چې قبایلی مشرانو ته تحفظ ورکول کیږي.
دا مونږ ډېر فیسیلیټیټ کوو مشران چې کوم دي هغه ته مونږ بقای خصادار ورکوو خو بس قبایل خو قبایل دي کنه آزاد لګامن شي نو بیا دوی خپل توپک خپل حفاظت سوچ نه کوي نو هغه په بازارونو کې آزاد کړي. خو په خبر خو تاسو معلوم دي ځای یو لوی مرکز دی په صوبې هلته دوی آزاد کړي آزاد خو په خبر کې ډېر مشکل شي.
د پاکستان قبایلی او د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر وای چې په دې سیمه کې د امن راوستو لپاره پکار ده چې د خبرو تر لاره خپل کړی شي.
پاکستان حکومت د دې شي غور وکړي په دې معاملاتو کې قبایل انوالو کی چې امریکا د طالبان سره په افغانستان کې خبرې کوي نو پاکستاني حکومت خپل طالبانو سره ولې خبرې نه کوي؟ څلې ونه شوی دی چې ټوپک او جهاز ته قسم کړی دی چې زه به په دې سمو.
قبایلي مشران هم په دې نظر دي چې د زور او طاقت پر ځای د خبرو لاره خپل شي نو په دې سیمه کې امن راتللی شي.
د قبایلی مشرانو د وژنې په اړه مو د ګل ایاز رپورت واورید.
سروې
شال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږ
د مشال ریڈیو په نوې ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
مشال رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په پاکستان کې په زرګونه مدرسو کې د دینی زده کړو پر ځای طالبان دې ته روزل کیږي چې په افغانستان کې ورانکاری وکړي. د دې ادارې ویاند وایي په دې مدرسو کې د حقانی وسلوالي شبکې او جیش محمد ډلې دا طالبان هڅوي چې د افغان دولت ضد وجنګیږي. په عین حال کې په کابل کې د ملي شورا یو غړي ویلي د پاکستان ترڅنګ په ایران کې هم د وسلوالو د روزنې مرکزونه دي. په دې اړه د خپل همکار نسیم شفق رپورټ اورو چې له کابل ای را لېږلې.
د ملي امنیت ریاست یو ځل بیا هغه راپورونه تایید کړل چې په پاکستان کې په زرګونو دینی مدرسو کې د زده کړې پر ځای د افغان دولت پر ضد روزنه ورکول کیږي. د دې ادارې ویان لطف الله مشال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کابو 15,000 مدرسې طالبانو ته د دینی زده کړې پر ځای د تخریبي فعالیتونو زده کړه ورکوي او افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره را استوي. تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر پاکستان سربیره په ایران کې هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او تجهیز د مرکزونو له موجودیت څخه خبر ورکړی و. خو د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال وایي چې په ایران کې د دا ډول مرکزونو د فعالیت په اړه د دوی څېړنې روانې دي خو څرګندوي چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په نوم دا مرکزونه تثبیت شوي دي.
په قبایلي او د پاکستان په بعض نورو سیمو کې چې هلته د تروریزم او د تش په نوم جهاد په نامه ځوانان روزل کېږي او بیا افغانستان ته راستول کېږي د تخریب او د ترهګري عملیاتو لپاره. په ځینو ولسوالیو کې زموږ تحقیقاتي کار بشپړ شوی نه دی پاکستان
د مدارس مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د مشرانو جرګې په غونډه کې د دې پخلی کړی و چې په پاکستان کې ډیری دینی مدرسې وسلوال مخالفان روزي او د افغان دولت او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد یې د جهاد په نوم افغانستان ته رالیږي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې سربیره پر پاکستان په ایران کې هم د افغان دولت ضد وسلوال مخالفان روزل کیږي. په ولسی جرګې کې د فرا استازی محمد سرور عثماني هم ورته نظر لري.
در پاکستان است 15,000 مدرسه توریزم تربیه میکنه، فابریکا وری تولید میکنه.
په پاکستان کې هم دا اوس 15,000 دینی مدرسې د فابریکې پشان تروریستان تولیدوي او د هیواد ته راستوي. هغه مدرسې چې باید دینی زده کړې پکې وشي خو برعکس د تروریزم او تشدد په اړه پکې روزنه کیږي. په ایران کې هم په زاهدان، کرمان او ځینو نورو ځایونو کې دا وخت تروریستان روزل کیږي، وسلې، تجهیزات او پیسې ورکول کیږي او د هیواد ته په پټه رالیږل کیږي.
پول داده میشه، صادر میشه مخفیانه.
سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې ایران او پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په مداخلو تورندي، خو دواړو هیوادونو تل دا تورونه ناسم بللي. خو هم افغان او هم ناټو چارواکي ټینګار کوي چې په پاکستان کې له څه مودې راهیسې د بې پیلوټه امریکایي الوتکو په بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو وژل کېدل دا ثابتوي چې وسلوال طالبان هلته مهم مرکزونه لري. دغه راز له افغان چارواکو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر سیاسي سیړونکي او عام افغانان هم په دې باور دي چې پر پاکستان سربیره ایران هم په دې هڅه کې دی تر څو په افغانستان کې د جګړې بازار تود وساتي او افغان دولت او په دې هیواد کې امریکایي او نور بهرني ځواکونه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ځنې کډوال وایي د پاکستانی شناختی کارډ نه لرلو له کبله نه خو په کیمپ کې دوی راجستر کیدای شي او نه هم بیا ورته مرستې ورکول کیږي. دا کډوال وایي غواړي د پاکستان د شناختی کارډ جوړولو ادارې کسان ورشي او د دوی دا مسله هواره کړي. د خیبر له باړې د پوځي عملیاتو او ناامنیو له کبله دا بې کوره شوي کسان وایي دوی ته نه خو خیمې ورکول کیږي او نه هم خواړه. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال پر رپورت کې.
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل نه د نامنې پوځي عملیاتو له وجې ځینې بې کوره شوي خلک وایي چې د کامې شناختي کارډ د نه لرلو له امله دوی د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د رجسټریشن نه بې برخې دي او د بغیر رجسټریشن د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا نه ورته خیمې میلاویږي او نه خوراکي توکي ترلاسه کولی شي. دوی وایي چې د رجسټریشن په شرطونو کې د ورسره نرمي وکړی شي. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د رجسٹریشن نه به برخې کې دوه په حق لباندې د باډي سیمې یو کډوال رشید ګل پردای مشال ریډیو ته وای
راشنه کو تنه ملاوي کی پښه و چې کنه مو ته نادر په کارو چې نادر راشي چې د تکیم را داسې زناناشته د شونه ستري چې هغه چې کنه خې نه بلک شوی دي پښه غو درشن نه ملاوي کی هغه شن خطی کډونه نشته دي چې کنه په داسې حساب د کمرې چا تر چې کنه شن خطی کډ نه وي غل خپل خپلوان سره پټ کی او ویوار مل مسجد دویم رضی ده د عبد الله تانګي ځاله شکنه
او په دې اړه د باړي یو بل به کور شوی تن ملاخله پر دې وای
او لکه موږ لا پښنو خطی کډ باندې ډېر ستر ستونزې دي. نو بیا موږ لا یو شایم نه وکړي چې شنو خطی کډ هم دي انجراج یو نشي نو بیا موږ لا شایم نه وکړي په څه ته چې پر کوم کې نن نو څه کوي دا نن درو خبره درو چې دلته نه وسته کوي دا ستونزې دي.
د باډي سیمینا د بیکور شو خلکو د کمیش نختی کارت د نه لارلو او رجسټریشن د ستونزې په حق لمو چې کله د کډوالو نړیواله ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند تیمور خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
بلې کې کوم خلکو سره شناختی کارت نشته نو هغه د مونږ دا ورکو چې نادرا الته په مقابل د ټیم په ټیم خپل موبایل ټیم رالیږي الته وته رجسټریشن ا ټوکن وته ایشو شي په هغه ټوکن د دوی رجسټریشن مونږ کوو. یو دویم خبر دا ده چې سره زور شناختی کارت نو هغه نن کمپیوټرایز چې کوم نه هغه لپاره متنادرا الته نوې ایشو کوي.
نوموړي زیاته کړه چې یو این ایچ سی آر په جلوزو کډوالو کیمپ کې د رجسټریشن ځای سره نږدې د تکلیفونو او پریشانیانو دپاره یو کاونټر لګولی دی او دوی د هر ډول مشکل په هکله دې کاونټر باندې ناستو کسانو سره تماس نیولی شي. یو این ایچ سی آر وایي چې د باډې سیمې نه د بې کوره شوو خلکو شمېره 2,13,000 نه هم پورته شوې ده. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنې او پوځي عملیاتو له امله ترې په زرګونه کورنیو خپلې کډې ویستلې دي.
مشال راډیو ته غوږیاست. تاسو په دې خبرونه کې نړیوالې او د پاکستاني ورځپاڼو مطبوعاتي کتنې هم اورېدای شي. د دې تر څنګ له دې خبره به هم خبر شي چې په افغانستان کې د افغانستان په روزګان ولایت کې ډېری داسې ماشومان تر هغې وروسته ناروغه شوي دي چې توتانې خوړلې دي. اوس هم وخت شوی دی د 2:30 بجې د پېښور کې او د دې مهال خبري سرټکی له شاهین بونیری اورو.
ولسمشر بارک اوباما په شیکاګو کې تر ناټو کانفرنس مخکې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ویني. د پیښور په حیات آباد کې د راکټ یو برید دوه تنه جوبل کړی دي. د امریکا د مالی وزارت له حقانی شبکې او طالبانو سره د مرستې په تور په دوه افغانانو بندیز لګولې دي. د ایران ولسمشر محمد احمد نژاد وایي په لندن کې د 2012 کال اولمپک لوبو کې د خپل لوبغاړو هڅونې لپاره بزی. او د مشال لیډو خبریاله حسیب شهید په یو ټرافیکی پیښه کې له ټپي کېدو وروسته په حق رسیدل.
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل چې شاهین بونیری دروروله. وسو مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننې ورځې ورځپاڼو بیلابیلې ادارې راخستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
نن هم لکه د نور پشانتی د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری به شیکاګو ته نیټو کانفرنس کې د ګډون لپاره ځي او د لړکې تیاری هم شروع شوې دي. جنگ ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د غټ خبر په توګه لیکي چې نیب د نواز شریف خلاف د منی لانډرینګ یا غیر قانوني پیسو بل ملک ته لیږلو خلاف ریفرنس باندې کاروایی پیل کړې. آج او مشرق ورځپاڼه خپل سرخو کې لیکي چې رشکۍ کې دوه مشتاق الوتکې د یو بل سره جنګېدلې دي چې پکې څلور پایلټا وجلې شوې دي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي چیرمن ډاکټر ظفر قادر یو بیان جاری کړی دی چې پکې ویلي دي چې سږ کال د پشکال بارانونو له کبله د سیمو ملکونو کې د تاریخ د غټ سیلاب خطر دی او په دې ملکونو کې پاکستان، نیپال، بنگلاديش، چین او هندوستان شامل دي. ادارې د نوموړي دخلي لیکي چې د دې سیلاب له کبله صرف پاکستان کې 3.5 کروڑ خلک متاثر کېدي شي. ادارې لیکي چې د یو تپوس په جواب کې ډاکټر ظفر قادر وویل چې پاکستان کې د سیلاب له وجې نوخار، پېښور، راجنپور، مظفرګړ، خوشاب، سرګودا او د سند زینو زلو د متاثر کېدو خطر دی. ادارې وړاندې لیکي چې د تیر وختونو د ترخو تجربو پر رڼا کې کوکتي شي نو د ډاکټر ظفر قادر خبرداري د توجه وړ دی. نو باید چې حکومت د اوسنه د دې لپاره غوره ګامونه پورته کړي او د راتلونکي بجټ تیاری هم روانه ده. نو په کار ده چې بجټ کې د ایمرجنسی لپاره خصوصي فند بیل کړي شي او دا ډیره ضروری هم ده ځکه چې بیا په سخته کې د نړیوال خیرات غوښتو ضرورت راپیخ نشي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور بورډ په خپل حدودو کې کارکونکو ټولو د ذاتی مت تعلیمي ادارو ته هدایت کړی دی چې هغوی دې د ماشومانو د ګرمۍ د درې میاشتو یا د کال فیس یو ځای ناخلي او د میاشتې په حساب دې فیسونه اخلي. ادارې لیکي چې بورډ ته داسې درخواستونه راغلي وو چې پکې ویلې شوی وو چې ځینې داسې سکولونه شته دي چې د ګرمۍ د درې میاشتو د چټیانو فیسونه هم اخلي او د دې سره سره د پوره کال فیسونه په یوزې اخلي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې ګرانۍ او بیروزګاری کې به څنګه یو پلار وکړي شي چې د خپل بچو تعلیم جاري وساتي. ادارې مخکې وایي چې دا د بورډ لخوا یو ښه ګام دی خو تر څو چې بورډ دا خبره نوي باور کړي چې کوم یو سکول کې د یو کور نه زیات ماشومان سبق وایي چې هغوی ته په فیسونو کې رعایت ورکړي شي تر هغه هغه با دا فیصله یو مور پلار ته هم د قبلولو ول نوی اداریه اخیری کې لیکي مونږ غنو چې د سکولونو او کالجونو مالکانو لپاره یو قاعده جوړ کړی شي او د دې لپاره دی قانون هم جوړ کړی شي او دغه رنگ دی په دې قانون باندې د عمل لپاره پوره پوره انتظامات وکړي شي.
مشال رډو ته غواګیاسته اوسم وخت شوه دی د سیمه او په اړه د نړۍ د مطبوعاتو سټریټ فر نومي سیډنیز ادارې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ناتو د رصد د لارو خلاصولو په اړه مقاله لیکلې وایي یوازې د لارو خلاصولو سره دلته روانې ټولې مسلې نه هواریږي. بلخوا ټایم مجله بیا د افغانستان په اړه په لیکنه کې وایي ځنې امریکایي سفارتکاران دا نظر لري چې امریکا او ملګریو ته پکار دي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته هم له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له منور شاه اورو.
د سټریټ فور په نامه د سیړنو امریکایي اداره وایي پاکستانی او امریکایي چارواکي تر ډیرو خبرو اترو وروسته د ناتو د رصد لارې خلاصولو له وزنامې ته نږدې شوې دي، خو یاد اداره وایي چې د سره ټولې مسلې نه هواریږي، په خاص توګه چې د پاکستان پارلیمان د امریکا سره د همکارۍ د نوي سرنکومه تشریح کړي، هغه کې په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو بندولو غوښتنه هم شوې. د دې ترڅنګ افغانستان کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو په حواله به هم وخت په وخت پاکستان د لړکی مراحت غواړي. سټریټ فور لیکي د ډرون بریدونه زیاتره په شمالي وزیرستان کې کیږي او دغه یوازنی سیمه ده چې د پاکستانی پوز لخوا د وسلوالو او د هغوی د ملګرو پر ضد روانو عملیاتو کې نه ده شامله. دا سیمه د دوه وسلوالو ډلو یعنی حقانی ګروپ او حافظ ګلبادر ګروپ د واک لاندې ده او دا دواړه ډلې د پاکستان سره دښمنی نه کوي. سټریټ فور نومې دا سیړنیز اداره په خپل ریپورت کې وایي پاکستان به د افغانستان نه د ناتو ځواکونو د وتلو وروسته هم تر ډیره وخته د دغه هیواد سره په شریکه پوله امنیت په پام کې نیسي او دا راز د حقانی یا حافظ ګلبادر د ډلې سره جنگي حالت نشي برداشت کولای او هم له دې وجې دغلته د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کولو کې په ځله نازله دي، خو د خبرې ته پام نه کوي چې دغه سیمه به په مستقله توګه د ریاستي کنټرول نه بهر شي. بلخوا ټایمز مجله په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رایان کروکر په حواله لیکي نوموړی په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو وخت یادوي چې سړول تر درې کلونو هلته د هغه وخت افغان حکومت ټینګ وو او بیا د روس د مالی مرستو بندېدلو نه پاس نسکور شو چې بیا پکې د سمودې خانجنګۍ نه پاس طالبانو واک ترلاسه کړو او القاعده د دغه حکومت نه ګټه پورته کړه او په نیویارک کې د 11 سپتمبر بار ترهګر بریدونه وکړل. مجله لیکي کراکر دا خبره هم واضحه کول غوښتل چې د ناتو پر روانه غونډه کې په کار دي چې اتحادي ملکونه په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پاس هم د افغان امنیتي ځواکونو د اخراجاتو لپاره په کال کې خواوشا د 3 بلین ډالرو مالی مرستې جاري وساتي او د دې ترڅنګ د ورته تربیت معلومات او هوایي ملاتړ هم ورکوي. مجله د کراکر د خلیوای ک مونږ دا فکر وکړو چې مونږ خپل کار ختم کړو، په دې ډیر وخت ولګي د ډیره خرچه وشوه چې مونږ یې ستړي کړو او نور دا کار جاری نشو ساتلې او افغان ولستمو هغه وسایل ورنکړل چې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي، نو د نیویارک د بریدونو په سیر پیخه بیا هم امکان لري. نو موري زیاته کړه چې دا هم هغه طالبان دي او القاعده هم په سیمه کې موجودګی لري. کدا خبرې د پامه وغورځول شي نو په مستقبل کې بیا هم دوی د پخوا په سیر کارویان کول شي او په کار دي چې امریکا ورته دغه مقور نکړي. بلخوا مجله افغانستان کې د ناتو ځواکونو د مشرانو لخوا لیکي دلته ځمکني حالات دومره خراب او غیر واضح نه دي څومره چې د لری نخکاری. د طالبانو مشران په پاکستان کې پټن ځایونه لري او محفوظ دي، خو عام طالبان ډیر به حوصله، فکرمند او مایوس شوي دي. د ناتو چارواکي وایي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا د دې بیان چې امریکا به د افغان حکومت سره تر 2040 کال پورې مرستې جاری ساتي وجه په طالبانو ډیر اثر شوه دی او زیاتره نه غواړي چې خپل عمر په دې اوږد جنگ کې ضایع کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. دا محل په افغانستان کې پسرلی په تیرېدو دی او په ډیرو سیمو کې پسرلنی میوه پخې شوې دي. د دې هیواد په روزګان ولایت کې د توتانو خوراک لکبله په سلګونه کسان ناروغه شوي چې پکې وو مړه شوي هم دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په مړو شویو او ناروغانو کې زیات شمیر د ماشومانو دی. په دې موضوع د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم رپورت راکوي.
د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو څو ورځو را په دیخوا د دغې ولسوالۍ سلګونه ماشومان د توتانو د خوراک له امله ناروغه شوي دي او تر اوسه پورې اووه تنه ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تر دې مخکې داسې ناروغي نه وه لیدلې چې د توتانو د خوراک له امله دې پیدا کیږي. د دوی په خبره کېدای شي سږکال چارواکیو د کوکنارو د بوټو د له منځه وړلو په موخه له هوا څخه پر کروندو ځینې درمل پاشلي وي چې هغه به د توتانو په ونو هم لګېدلې وي. د سیمې وطن اوسیدونکی حاجي نصرالله وایي چې په لومړي سر کې دوی نه پوهېدل چې ماشومان یې د توتانو د خوراک له امله ناروغه کیږي، خو اوس پوهېدلې دي. دی وایي تر اوسه پورې یې د اووه تنو د مړه کېدو اورېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا رئیس ابراهیم اخونزاده هم مني چې د دهراود ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي د توتانو د خوړلو له امله ناروغه شوي دي. دی زیاتوي چې تر اوسه پورې یې د 1500 تنو په شاوخوا کې ناروغان په خپله لیدلي دي، خو وایي د ناروغانو شمېره ډېره زیاته ده. ابراهیم اخونزاده وایي تر اوسه پورې دولتي چارواکي د ناروغه شویو ماشومانو په درملنه کې پاتې راغلي او کېدای شي زیات کسان د درملو د نشتون له امله ژوند له لاسه ورکړي. د روزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر خناغه میاخیل به وایي چې د خپرې شوې ناروغۍ د مخنیوي او د ناروغه شویو کسانو د درملنې په موخه یې سیمې ته ډاکټران لیږلي دي، خو وایي تر اوسه پورې له هغې خوا ورته چندان معلومات نه دي ورکول شوي. دی وایي که څه هم خلک وایي چې ناروغي د توتانو د خوړلو له امله خپره شوې ده، خو وایي زما زړه ته نه لویږي. تیر کال په روزګان، زابل او د کندهار په ځینو سیمو کې د سیلابونو تر راتګ وروسته ورته ناروغي خپره شوې وه چې له امله یې ګڼ شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړ. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
مشال رادیو ته وغږیږئ. د افغانستان په خونځو کې لمودې راهیسې زده کوونکي په سکولونو کې بے هوش کیږي چې په ځینو ځایونو کې لامل معلوم شوی او په ځینو کې تر اوسه هیڅ معلومات نشته چې ماشومان ولې مسموم شول. همداسې پیښه درې ورځې مخکې د خوست په یوه ښوونځي کې وشوه او ډېر ماشومان بے هوشه شول. د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال هڅه کړې ده چې د ماشومانو د بے هوشه کېدو اصلي لامل وڅېړي. راځئ چې رپورټ یې واورو.
د تیرې سه شنبې نهې په ورځ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورځې کلی په ښوونځي کې د نامعلوم لامل له مخې په سلګونو زده کوونکي مسموم شول. دغه زده کوونکي د روغتون د امبولانسونو او د سیمې د خلکو په همکارۍ د خوست دولتي روغتون ته ولېږدول شول چې له درملنې وروسته ښه شول، خو د دوی د مسموم کېدو علت څه و؟ د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې که څه هم د دوی په لټنې روانې دي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه په لاس نه ده راوړې. د خوست د پوهنې ریاست مرستیال مطیع الله فضلي د ښوونځي د مسؤلینو له قوله وایي چې کیدای شي تصمم د تعمیر له رنګ څخه وي.
کومه پیښه چې رامنځته شوې وه، خو مسموم تر اوسه پورې څرګند نه ده. د مدیر د لیسې او د بعضې نورو کسانو له اقراره چې دوی د رنګ نه دا مسموم بللو، چې رنګ شوی و نه وی و، د هغه نه ګازات پیدا شوي وو. خو کله چې بیرته موږ شفخانې ته ورغلو او د هغه ځای نه اوبه راغلې، دا چې داسې وسایل نه وو چې اوبه معاینه شوی وای. بعضې شاګردانو د اوبو نه دا مسموم بللو، چې د اوبو نه موږ خراب شوي.
خو د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر امیر بدشاه منګل وایي چې د مسموم شویو زده کوونکو شمېره 390 تنه وه او په وینا یې چې فکر نه کوي دومره زده کوونکي دي له رنګ څخه مسموم شوي وي. نوموړی زیاتوي چې د ښوونځي د څاګانو د اوبو سمپلونه یې کابل ته لیږلي چې تجزیه او معلوم شي.
البته په مجموع کې تقریبا 390 کسان راغلي وو چې د هغې جملو نه 290 رجستر شول عاجل مرسته ورسره وشوي. او په زمن کې د دې لپاره چې دا وښیو چې دا علت دې څه دی موږ ساحې ته دوه واره ټیمونه ولېږل. په خاص ډول موږ په دې علت نه پوهېږو چې څه به وي خو هلته چون دوه څاګان وو په اغلب ګمان که چېرته دا څاګان مسموم شوي وي یا په طبیعي لحاظ یا په کسبي لحاظ نو موږ ټیم ولېږه د هغې څخه یې څلور سمپل اخیستي دي چې همدا اوس کابل ته ولېږل شوي. زما دپاره د یوه ډاکټر پایس په دا ډېره مشکله وي چې زه وایم چې رنګ د دومره کسان مسموم کړي بل د دې لپاره چې اصلي علت پیدا شي موږ کسان نګری دي تر څو بالاخره وپتې یو چې علت به څه وي.
د ورځې کلی د ښوونځي مدیر یا پرنسپل وایي چې د ښوونځي له مسؤلینو دا مهال پلټنې روانې دي او نه پوهېږي چې دا پېښه ولې وشوه. د یادونې ده چې له دې وړاندې د هېواد د نورو ولایتونو په ښوونځیو کې ورته پېښې شوې وې چې اکثره یې د نجونو ښوونځي وو او امنیتي چارواکي وایي چې د تېرو پېښو سره په تړاو یې ځینې مشکوک کسان نیولي هم دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا په خوانی سفیر او د څېړنې د یو مرکز غړي زلمی خلیلزاد په د نېشنل انټرست مجلې کې یو مقاله لیکلې ده. نو موړې پر دې موضوع باس کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان څنګه خوندي وساتل شي. دی وایي دا به خطرناکه خبره وي چې امریکا او اتحادیان یې له افغانستانه وځي. په د نېشنل انټرست مجلې کې زلمی خلیلزاد له 1980 زیږیز کال راهیسې د طالبانو له واکه تر لرې کولو پورې په مودې کې د امریکا پر تګلارې ځغلنده نظر اچولی دی. نوموړی لیکي هغه وخت چې طالبان له واکه لرې کړل شول او بیا په 2015 او 2016 زیږیز کال کې بیا راوټوکېدل نو په هغه وخت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د جوړښت پروګرام هومره قوي نه و چې دوی دې د امنیت ټینګښت جوګه واوسي. په مقاله کې راغلی همدا لاملو چې د امریکا ولسمشران جورج دبلیو بوش، باراک اوباما او د ناټو هیوادونه مجبور شول چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي چې د طالبانو زور ورمات کړي. زلمی خلیلزاد لیکي د اوباما حکومت د ستاینې وړ دی چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس یې پراخ او زیات کړل. داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما پوه وو چې په افغانستان کې اوږدمهالې بریا دا ده چې افغانان دې د دې وړ کړل شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي. په مقاله کې راغلی له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک تړون د اعلان پر مهال اوباما دا هم وویل چې د افغان ملي اردو او پولیسو شمېر به له 2015 زیږیز کال تر 2018 له 3.5 لک تر 2.1 لک پورې راښکته کړي. په لیکنه کې راغلی د اوباما حکومت دا شرط نه دی لګولی چې که د امنیت وضع ښه شي نو دا شمېر به کمول کېږي. زلمی خلیلزاد کاږي هیڅ کس دا نشي ویلی چې له 2015 تر 2018 پورې چې د افغان ملي ځواکونو شمېر کمیږي به په افغانستان کې د ګواښ سطح څنګه وي. نو همدا وجه ده چې ملګري ملتونه او ناټو باید اوس د سرتیرو د شمېر کمولو پریکړه ونه کړي. باید واشنگټن انتظار وباسي چې د خطرو په اړه حالات روښانه شي. په مقاله کې راغلی که د جوړجاړي خبرې بریالۍ کېږي او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه ختمیږي یعنې تاوتریخوالی ورکیږي نو بیا په محفوظه توګه د افغان سرتیرو شمیر هم کمیدای شي. خو د سولې خبرې درېدلې دي او داسې هیڅ جدي اشاره نشته چې پاکستان دې پریکړه کړې وي چې پر خپله خاوره د یاغیانو پټنځایونو پر وړاندې اقدام وکړي. په د نېشنل انټرست مجلې کې په خپره شوې لیکنه کې راغلی د افغانستانه د ګواښ سطح کېدای شي یا خو په اوسني کچ پاتې شي او یا هم زیاته شي. نو بیا د پلان تر مخې تر 2014 د ائتلافي پوځیانو شمیر کمول او یا هم د 2015 او 2018 ترمنځ د افغان ملي ځواکونو شمیر کمول به خطرناک کار وي. په مقاله کې راغلی که دا کار وشي نو امنیتي خلا به پیدا شي او بیا طالبان او په پاکستان کې له پټنځایونو فعال یاغیانو ترهګر له دې صورتحاله ګټه پورته کولای شي. زلمی خلیلزاد په خپله لیکنه کې زیاتوي امریکا باید دا یقیني کړي چې د افغان ملي اردو او پولیسو د شمیر او دوی ته د پیسې ورکولو سطح باید په افغانستان کې له امنیتي وضع سره تړلې وي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال رادیو ته وغواګیاست. په راتلونکو خبرونه کې درته د سندرو امیل خبرونه لرو چې پکې د ستر خوشحال یعنی خوشحال خان خټک بابا په اړه باندې باس شوې دي. نو د هغه په انتظار هم اوسې خو اوس وخت شوې دي د ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د پښتنو سیمو کې د پښتني سیمو کې پر ګرانې او د دې بیا د ژوند پر نورو برخو د اثراتو په اړه په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړې دي. خبرونه د ګرانې د زیاتوالي له کبله د نتیجې په توګه د غربت پر پیدا کېدو هم خبرې کوي. نو راځي چې د خبرونه واورو چې ما درته جوړه کړې ده.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه په پښتني سیمو کې لمودې راهیسې روانې ګرانې د خلکو ژوند ځپلې دي. د اقتصادي نړۍ په تیرو خبرونو کې هم موږ دې موضوع ته ځانګړې توجه ورکړې ده او دا ځل د ګرانې د خلکو پر ژوند او په ځانګړي ډول د بچو پر تعلیم غږیږو. نو د ولس له نظره خبرېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. روټرز خبری ایجنټس په خپلې ورپورټ کې لیکلي له هغه وخت چې پاکستان په افغانستان کې میشتو بهرنیو سرتیرو لپاره د سامان وړونکو گاډو پر مخ لارې تړلې دي، په افغانستان کې د ورځني ژوند د استعمال شیانو بیا لوړه شوې ده. ایجنټس لیکي د دوکاندارانو په خبره په افغانستان کې کاروبار خراب شوی دی او دا چې د دوکاندارانو میاشتنی ګټه هم رالوېدلې ده. په افغانستان کې خو د ګرانۍ لامل د دې هیواد له امنیت د خپلو پیداواري سرچینو کم استعمال او له پاکستانه د سامان په ورتګ کې د ځنډ په توګه درک کولای شو. خو په پاکستان کې بیا د ګرانۍ زیاتېدو لاملونه نور کېدای شي. د نیو ایشیا ریپبلک په نوم یوې څېړنیزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د تیلو بیې د نړیوال بازار له بیو سره سمې لوړېږي او ټیټېږي. دا بیې په هیواد کې د ګرانۍ پیدا کولو یوه وجه ده او دا خبره د پاکستان حکومت هم کوي چې د تیلو نړیوالې بیې په پاکستان کې ګرانۍ زیاتوي. رپورټ وایي په پاکستان کې د ګرانۍ بل لامل چې ښودل کېږي هغه دا دی چې په دې هیواد کې حکومت په ښه توګه مالیه نه راټولوي، نو بیا د شیانو د بیو په زیاتولو پیسې ترلاسه کوي. په رپورټ کې راغلي د تیلو بیه هم حکومت د مالیو په لګولو لوړوي. اوس دا ګرانۍ د پښتنو پر ژوند او د دوی د بچو پر تعلیم د اثراتو ترڅنګ څه نتیجه لرلی شي؟ په قبایلی سیمه کورمه کې اوسیدونکي افضل خان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لامل حکومت دی.
نو خو ګرانۍ خو داسې ده چې پاکستان کې خو چې کومه اداره ده هغه خو لکه ځان دپاره څه کار کوي، ځان دپاره کوي، دا د حکومت د وجې نه پیدا کېږي.
د بلوچستان په سیف الله کلا کې اوسیدونکی بختیار خان کاکړ وایي د یوه کس د ورځې تنخواه چې 300 پاکستاني روپۍ وي، نو بیا به په دې پیسو کور ته د ورځني استعمال شیان وړي او که په بچیو به تعلیم کوي.
په پاکستان کې بالکل اردانی نشته، په پاکستان کې زر ټایم چې دارنګه سوچالي ده چې کاختی ده د پیسو د زر ټایم هر کله پزان لري اندي بارا جا پزا جنو دي په څنګه کې د ازمو څخه خاص نو څه کلا چې اطلاع کی او روزانه 300 روپۍ ده. په 300 روپۍ کې به موږ کم شي وکړو، په موږ به په تعلیم پالکانو اصل کو که به موږ کو ته سودا په وسو. نو تخته تو چوکر به هر دک د ګرانی ده
د بلوچستان د پخین اوسیدونکو حکمتیار ترین هم هغه خبره تکراروي چې بختیار کاکړ کړی و.
ګرانی خو نن سبا بیخي ډیر دی، که زه دومره درته وایم چې باندې سرمایدار سړی مور سړی هغه بل د دې سری چمو کې خو کم غریبان چې د مسکینان چې دغه د پریشانی سره ډیر مخامخ دي. ما په پاکستان کې خو ګرسه مزدوري روزانه ستنه، خو بیا هم چې هغه 200-300 روپۍ نو دوی په 200 یا 300 روپۍ به دوی به کور کم کار وکړي، تعلیم به وکړي.
د خیبر پختونخوا د هنګو په دوابه کې اوسیدونکي سفیان بنگخ بیا وایي حکومت باید د ګرانۍ د مخنیوي لپاره تګلاره جوړ کړي.
ګرانۍ زخه ما په نظر کې هر ملک کې ده، په هر ځای کې ده. خو خبره دا ده چې هر حکومت هغه د خپل پالیسۍ اختیاري. حقیقت خبره ده چې تعلیم سره سره د انسان په ژوند کې د ګرانۍ هر څه اثر ده کنه، یا خاص کر تعلیم زیاته ده کنه. خدا حکومت پر هیڅ پالیسۍ جوړ نه کړه.
د پاکستان حکومت د ګرانۍ د بار کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. په دې کې یو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی چې له لارې یې غربت ځپلو کورنیو ته پیسې ورکول کیږي. د دوابې سفیان بنگخ بیا هم وایي چې که حکومت ښه پالیسي خپل کړې وای نو د ګرانۍ مخنیوی به شوی وای.
زه به د خپل کلي حال وایم چې دغه یو په کلي کې 5 بیلې دي غټ کنه، غټې بجلۍ سره چلیږي او بجلی غټ زیاده ورته لګي کنه. تقریبا د شپږو کاله وشو زه بندې هغه سره په ځای کې کلي کې د سوونو خلکو بلکې زرونو خلکو کاروبار هغه سره زمینداری به کوله. دغه پالیسۍ که دوی اختیار کړي وای دغه زرونو او د لکونو بلکې زه وایم چې داسې کلي وي چې هر کلي کې به دا ناټو بیل نه وي، دا سیستم به وي، د بجلۍ سره چلیږي. که حکومت صحیح پالیسۍ اختیار کړي وای
د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت د هیواد د ګرانۍ یو بل لامل د 2010 زیږیز کال هغه سیلاونه هم خي چې لکبلې په میلیونونو کورنۍ وځپل شوې او فصلونه او څاروي اوبوله هوکړل. په خپل یو تازه رپورت کې د اقتصادي چارو وزارت وایي دا سي یو شمیر پالیسۍ لري چې په هیواد کې د غربت کمولو او د مالیو د نظام د بدلون په ذریعه د هیواد اقتصادي وضع ښه کړي. سفیان بنګخ وایي د خپل کلی په بازار کې داسې ډېر ماشومان ګوري چې کار کوي او ښوونځي ته نه ځي.
بازار کې دوبه بازار دې ګوم کنه هغه وړو وړو کې سروي ریډي ور سره وي او چا چوک کو چول ور سره وي چوک کباب ور سره وي چوک دسي بل سره ور سره وي تاسو څنګه چیرې ته سکول یې سکول نه ته ویلې چې را پیسې نشته وګری بې دا مزه خبرې کې بس هغه څنګه ما ډېر غړو شي دا د څه خلک هم شته چې په چا سره پیسې نه وي ګورنمنټ سکول ته مې ویل نه شي هغه یو خو سکول خبر نه ده کنه هغه دای څه کالي خستې شي کتاب ته پي بسته ده غستې شي.
په اسماعیل خان ډېرې کې اوسیدونکو سبیل وای د ګرانې یو لامل آبادی هم ده او د ژوند پر هر برخې خپل اثرات لري. دا وای په خوندزیو کې فیسونه هم ډیر لوړ دي.
ګرانی خدا څخه فائدہ چې ګرانی خو ډیر څخه فائدہ او په تعلیم په ټول څه به مې ډیر سخت اثر ده. دا خو دا څه چې امام صاحب چې هر سکول ته دی اول خو باندې دی په ټول پاکستان بیا ډیر ښه خان سکول ته دی اول خو تا ته سپیډ نه لګي چې سکول کې داخله واخلې. دا چې په سره او چې د امره زیاتی ته 2000 دایا زاری خالی پیس دی سکول دا چې دا تر کاره خپل رزونا خو دوا سوا ادرس او رزونا دې ته تازه یادمانی زرا 2035 تر کاره اورډر اګرانا دو.
د شمالي وزیرستان غوث خان وای د دوی پسیمه کې هیڅ تعلیم نور نه دی پاتې.
مون په علاقې هو حکومت دوه دل تک حساب طریقانو سره خلک غریب دی او په کې بچو هم تعلیم نه کیه ولای په سکول نه نشته دې چې بس په تعلیم نشته زه خپل په خپل د مزدور یم.
د افغانستان د کندهار په سپین بولدک کې اوسیدونکو احمد الله اڅکزی د ګرانۍ یو بل لامل هم پیدا کړی دی.
موږ په سیمه کې خاص کر په سپین بول لکه یو په کندهار سیمه کې ګرانۍ ډېر زیاته ده. موږ کوم چارواکي دي حکومتي چارواکي هغه خو دې ډېر مداخل دي ځکه چې دوی چې دي هغه بېخي په زیات دغه باندې ځري محسوس یا ټکسي کوم دی نو بېخي ډېر زیات مالو باندې اچي نور ته زموږ د سیمې دکانداران او کوم دغه خلک چې دي نو هغه خپل هغه خوراکي توکي یا کمر د استعمال وړ توکي چې دي هغه په ډېر زیات قیمت باندې خرڅوي ځکه چې محسوس دلته زیات دی. او بلې یوه ستونزه دا ستاسو چې موږ هلته په پاکستان کې چې کوم شهر رانیسو هغه په کانتارو باندې رانیسو نو دلته دي زموږ څه محصول چې کوم دی هغه په افغاني باندې اخلي او بلته موږ سامان چې دلته هغه کوم مال چې په پاکستان کې رانیول دلته په کانتارو باندې په افغانستان کې خرڅوو. دوې وجه دي طبیعي یو خو دا دي چې موږ هغه محصول چې هغه په افغاني ورکو که مثلا موږ په هغه کارداري یو شی رانیول یو څه رانیول نو دې موږ څه زمي چې افغاني په هغه باندې محصول واخلي هغه 50 کارداري جوړي دي چې موږ څه وکړو. دا زما په فکر خو په دې کې زیات هغه چې دی
ل اڅکزی مو پښتنه وکړه چې دوی پاکستانی کلدار ولې کاروي او د شیانو د اخیستو او خرڅلاو لپاره افغانۍ ولې نه کاروي. دا وایي دا اجتماعي مسله ده.
دا یو اجتماعي مسله ده کنه نو په دې باندې زموږ ګورنمنت باید په دې باندې بندیز ولګي چې کوم شی چې په کاندار باندې خرڅېږي باید په هغه باندې په بندیان ولګي چې ولې موږ زموږ په افغانستان کې اوسېږو باید په خپله کرنسی باندې کاروبار وکړو.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو شنونکو اکرام هوتی وایي د ګرانۍ یو لویه نتیجه د غربت پیدا کېدل دي او د غربت شدت کمول لپاره په هر هیواد کې یو میکانیزم وي. د هوتی په خبره په نړۍ کې اقتصاد ټول یو قسم نه دی.
اقتصاد یو شان څه نه دی په ټوله دنیا کې. دو قسمونه دي یو هغه علاقې دي چې کوم ځای کې سیکټر لگا حکومت او اقتصادی نظام او ټکنالوژي دا درې واړه په یو خاص بیلنس کې راغلي دي او هغه کې لکه یورپ کې تاسو ګورئ امریکا کې ګورئ ایون جاپان کې تاسو ګورئ نو د دې درې واړو د ټکنالوژي د حکومت او د اقتصادي انویسټمنټ او دا یو کلچر کې دا یو بیلنس یو شی دی هغه کې کله ډیر زیات لکه تبدیلیاں راشی په قیمتونو کې نو بیا هلته کې ډیر زیات بحران ښکاري. په دې ملکونو کې دا دا چې د دې اکانومي هغه شانتې نه ده دلته په کلو کې لږ ډېر رزمکم د چای لږ ډېر نوکري کوي سر ریړی ولګي لکه مختلف قسمه لکه چونکې ټیکنالوژي بیس نه ده لہذا دې کې ویرایټي ډېره زیاته ده چې عموما دا چې کورونا به تاسو په کلو کې وینې چې دا هغوی لږ ډېر رزمکم دي لږ ډېر هغوی نوکریانې موکریانې کوي سر ریړی میړی ولګي څوک بار ته لاړ شي مزدوریاله نو لکه دا مختلف طریقو باندې د هغوی اقتصاد روانی.
اکرام هوتی وای د لوړو بایو لوی ښکار هغه کسان دي چې نوکر پیشه دي، خو دا کسان ډیر کم فیصدی کی وی. په پاکستان کې د هر مالی کال لپاره سره حکومت په بودیجه کې تنخواګانې 15 یا 20 فیصد زیاتوي، خو اکرام هوتی وای دا زیاتوالی اصلا 6 فیصد وی.
دا به عدل نه کیدل دا 6 فیصد شي واشي، نو حقیقت کې دا 6 یا 8 فیصد شي واشي. دا ریوجه دا مہنگائی شل فیصد نہیں بلکہ دیر فیصد سیوا شی ہوئی دو خبر دار ہے کہ کل ادھی شل فیصد سیوا کی جہانگیر نے پاس فوری طور باندھے مارکیٹ ریئیکشن کی کہ اگر 10 فیصد نور سیوا کی نو آرش پگ وہ 8 فیصد آگے تلکوٹا ریلیف ملا شی ہو گیا ہم ریلیف دے دا چکم ریلیف دے دا خر ریلیف دے ہو کدے سر دا ہم قتل پکاری کہ آیا دا سیزن چکم گرانی کی دھاگے بنیادی وجوہات دھاگے بنیادی وجہ چاہ آگے انرجی کا بجلی
تاسو په خبرونه کې واوریدل چې اصلي مسأله د بایو زیاتوالی ده. کچېرې داسې نظام وي چې د بایو زیاتوالی کنټرول شي، نو د غربت شدت هم کابو کېدای شي. پر همدې ځای د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.